یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن به معلومه شي چې په ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې بهیر کله پیلیږي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ایرانیان نن د امریکا د سفارت د نیولو څلوېښتمه کلیزه چې څلوېښت کاله مخکې په تهران کې پیښه شوې وه د غونډو او لاریونونو په ترڅ کې نمانځي. نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکالیم او د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام هم لرو، خو له هر څه مخکې اجمل ان ته غوږ شئ چې خبرونه اوروي.
د لوګر ولایت امنی قومندانی وایي په برکی برک ولسوالۍ کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي. په کابل کې بیا د وسلوالو غلو د یوې شبکې د مشر د نیول کېدو رپورټ ورکړل شوی. اقوا د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر خبرداری ورکړی چې په کالیفورنیا کې د اور د مړ کولو لپاره به فدرال بودیجه بند کړي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د لوګر ولایت امنی قومندانی وایي په برکی برک ولسوالۍ کې 15 تنه وسلوال طالبان وشل شوي. د قومندانۍ په حواله دغه 15 وسلوال د پولیسو د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې پرون وشل شول. د لوګر د امنی قومندانۍ ویان څارنمن شاپور احمد زی نن دوشنبه ازادۍ راډیو ته وویل
د لوګر ولایت برکی برک ولسوالۍ اړوند شنه کلا په سیمه کې د پولیسو ځانګړي ځواکونو لخوا ځمکني او همایي عملیات ترسره شوي چې په نتیجه کې 15 تنه طالب ترهګر وجل شوی دی. د وجل شوی ترهګرو سلور میلا کلاشینکوفونه او یو میل راکټ هم لمنځه وړل شوی.
خغلی احمد زیوی په دغه عملیاتو کې د پولیسو ځواک ته کوم زیان نه دی وخته. وسلوال طالبان د دې پیخي پاړه تر اوسه پورې تفسیره نه کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د وسلوالو غلو د یوې شبکې مشر نیولی. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی پرون ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې دغه کس شریف نومیږي چې په بابک مشهور و. د ښاغلي رحیمی په حواله تورن کس د اوتخیل اوسیدونکی و چې په وسلوالو غلاو وژنو د موټرو په غلا شوکو او د 3 میلیون افغانیو په ارزښت په نورو غلاو تورن دی. دغه تورن کس د کابل د 9 امنیتي حوزې په مربوطاتو کې نیول شوی. افغان چارواکی د غلاو د یوې شبکې د مشر د نیول کېدو رپورټ په داسې حال کې ورکوي چې په کابل ښار کې غلاوي وژنې او نورې جنایي پیښې تر بل هر وخت زیاتې شوې دي او ګڼ خلک له وسلوالو بریدونو، د موټرو له تښتولو، د موبایلونو له غلا کولو څخه پر لپسې شکایتونه کوي. دوی له پولیسو او امنیتي ځواکونو غواړي چې هغه خپل سری وسلوال او نور جنایتکاران مخه دي ونیسي چې په کابل ښار کې د خلکو ژوند تریخ کړی دی. په سرپل کې چارواکي وایي د ښځو سره د زور زیاتی پیښې زیاتې شوې. د سرپل ولایت د ښځو د چارو رئیس نبیله حبیبي ازادۍ راډیو ته وویل چې د روان کال په شپږو میاشتو کې 168 قضیې ثبت کړي دي. میرمن حبیبی وایي چې د ښځو په وړاندې د زور زیاتی په پیښو کې ډیرې د قتل، وهلو، ډبولو او جبري ودونو قضیې دي. نوموړې همدارنګه ازادۍ راډیو ته وویل چې تیر کال په همدې موده کې 103 قضیې ثبت شوې وې، خو نن خو سکل د قضیې زیاتې شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر خبرداری ورکړی چې په کالیفورنیا کې د اور د مړ کولو لپاره به فدرالي بودیجه بنده کړي. ډونالډ ټرمپ د کالیفورنیا د والی گاوین نیوسم په هر هڅو انتقاد وکړ چې د ځنګلونو د مدیریت لپاره یې کار ډیر ناوړه و. د کالیفورنیا زیاته ځنګلي سیمه د فدرال حکومت په کنټرول کې ده، نه د ایالت. ولسمشر ټرمپ پرون په ټویټر لیکلی هر کال چې اور بلیږي کالیفورنیا سوځي، وروسته والی راځي له فدرال حکومت مالی مرسته غواړي. د کالیفورنیا په زیاتو ځنګلي سیمو کې تیر میاشت اور بل شو چې کورنۍ ویجاړ کړل او خلک مجبور کړل چې سیمې تخلیه کړي. د کالیفورنیا والی تیر اونۍ په دې ایالت کې استراري او بیړنۍ حالت اعلان کړ. تیر کال هم په دغه ایالت کې په ځنګلونو کې سخت اور لګیدلی و چې تر سلو زیات کسان یې ووژل. تاسو له ازادۍ راډیو نه خبرونه اورئ. روسیا نن د ملي والی ورځ لمانځي چې په مناسبت یې ګڼ روسان د نومبر په څلورمه له کاره رخصت دي. د ملي والی ورځ په روسیه کې د بیلابیلو توکمونو او مذهبي ډلو ترمنځ پر زغم او د یو بل پر منلو د ټینګار لپاره لمانځل کیږي. په عمومي توګه په دې ورځ خونسي او کاروبارونه تړلي وي. تر دې مخکې په دې ورځ د روسیې ملتپالو او سلطنت غوښتونکو ډلو مظاهرې کولې. هغه نظر پوښتنه چې د روسیې د عامه نظر د څېړنې مرکز د اکتوبر په 1.3 نیټه خبره کړې ښیي چې په دری روسانو کې یو یې یا په سلو کې 1.3 روسان په دې باور دي چې په روسیه کې ملي یووالی شته. په داسې حال کې چې تر نمایي زیاتو په سلو کې 450 تنو د دې برعکس ځواب ورکړی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دا رخصتي په 2015 کال کې رامنځته کړه څو په 1412 میلادي کال کې پر پولنډي ځواکونو د روسیې بریا ولمانځي. دې رخصتۍ د پخواني شوروي د مهال د نومبر 2 نیټې د هغه رخصتۍ ځای ونیو چې په روسیه کې د 1912 میلادي کال د کمونیستي انقلاب بریا لمانځله.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، راسره اوسئ. د نننۍ غرمنۍ خبري مجلې په دوام کې راپورونه او مرکې خپروو. و باورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن به معلومه شي چې په ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې بهیر کله پیلیږي. پر انتخاباتو د څار دیو بنسټ له مشر سره خبرې کوو چې وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خپل مهال ویش کې وروسته پاتې دی.
وروستنی ارقام چې ښودل شوي د دې ټکټونو لپاره تقریبا 1300 سره خپل مرضتي ښودلی، نو دا د دې لامل ګرځېدلی چې کمیسیون خپل کارونو کې ځان راولي.
په نورو موضوعاتو کې د ښځو پر وړاندې د تشدد پر ضد په هلمند کې شپاړس ورځنی کمپاین پیل شوی.
مخکې تر دې چې خوندې خپل په حقوق خبر سي، باید وړونه د خوندې په حقوق به خبر اوسېږي تر څو چې هغه ته هم آګاهي ورکړي چې ته دغه حقوق لرې چې زه تاته درناوی کوم.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې نن په تهران کې د امریکا پر سفارت د قهرجنو محصلینو د برید او د سفارت د اشغال څلوېښتمه کلیزه ده. په دوهمه نیمای کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي 19 پروګرام کې د انتخاباتو پر وړاندې د پرتو ستونزو په اړه بحثونه لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، په موکړی د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن به معلومه شي چې په ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې بهیر څه وخت پیلیږي. د دې کمیسیون یو غړي نن ازادۍ راډیو ته وویل ممکن دا بهیر نن یا سبا پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې له دې نن ورځ د دغه بهیر د پیل خبر ورکړل شوی و. اجمل تورمن د کابل په سټوډیو کې دی، په دې اړه نور جزئیات راکوي. تورمن صاحب.
بله، تکل سیب لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ممکن په ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې بهیر سبا یا هم د چهارشنبه په ورځ پیل شي. دغه کمیسیون یو غړي عصمت الله مل شیبه مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې تر نن ماسپښینه پورې به دا موضوع کره شي. د پلاسې حال کې چې تیره ورځ داسې راپورونه خپاره شوي و چې په ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې بهیر د دوشنبه په ورځ پیلېږي، خو د افغانستان څلیرش ولایتونو ته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پلاویو سفرونه په همدې هدف پرون پیل شوي دي. درملو کمپنۍ د یکشنبه په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته 1,300,000 بایومیتریک رایې په نخه کړي چې معتبرې دي، او همدا ډول په دې شمیرو کې 6,000 نورې بې باور رایې ګڼل شوې دي. اوس کمیسیون وی د هغوی ورکونکو پاړه د ورستوی معلوماتو پر اټولولو بوخت دي چې در ملک شرکت لخوا دوی ته په ورکل شوی راپور کې په نخښه شوی دي او د جنبندۍ ورستوی پایلې به تر دریو نورو ورځو پورې له خلکو سره شریک کړي. خو د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه تکل سی باندې ښنه لري چې ممکن دا ځن د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خپل نوی محل ویش کې هم پاتې راولي. څارونکو بنسټونه دا هم اندېښنه لري چې د ژمي پر رسیدو او د هوا په سړېدو کچېر انتخابات دوهم پړاو ته ولاړ شي سک ناشونی دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون تکل سی دوه ځلې د لمرنیو پایلو اعلان ځنډولې او طرز العمل یې مات کړی دی. د کمیسیون تر ټولو وروستۍ ژمنه دا ده چې لمرنۍ پایلې به د عقرب په درویشتمه نیټه اعلان کړي. بله تکل سی
ډېر زیاته مننه تورمن صاحب. قدرمن اوریدونکو و موریدل چې ټاکل شوینن په یو شمیر ولایتونو کې د یو شمیر مرکزونو د رایو بیا شمیرنه پیل شوی وای. خدا شمیرنه د نامعلومو دلایلو په خاطر تر اوسه پورې ځنډیدل ده. که څه هم کمیسیون وای چې د ولایتونو په کچه د رایو شمیرنه به نن پیل شي. لدې مخکې هم انتقاد کوونکي ویلي دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ د انتخاباتو له پایله په ډیرو برخو کې په خپل محل ویش کې پاتې راغلی دی. دا چې د رایو په بیا شمیرنه کې ځنډ څه پایلې لرلی شي خطر پردیس. دا پوښتنه د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا له اجرایوي رئیس یوسف رشید څخه کړې ده.
اگر کوم د فنیش موږ درلودې چې باید د ارقام او امارت د کمیسیون له خوا او د کمپنۍ له خوا وړاندې کیږي چې په باید احتیاط وشي په پایله کې هغه څه د خطر شریک شي چې په کې تغییر او بدلون راوستل کې یعنی څه کار کوي د کمیسیون لپاره. خو دغه مسله تر جدي پاملرنه نه سره مرستني ارقام چې خو د سوي د ټکټونو له خوا تقریبا اکثر او د سره خپل مرزتي خو دلې د دې ښکارا کړه. نو دا د دې لامل ګرځول چې کمیسیون خپل کارونه کې ځان راولي او د ځان پایله دا ده چې هغه د کمیسیون د اقرب لومړنۍ پایله د اعلان لپاره چې روښانه شوې وه هغه تاریخ کې لږ بیا هم ننګونه سره مخامخ شي او په عین حال کې د کمیسیون لپاره اضافي کارونه پیدا شي تر څو هغه اړین توضیحات او روښانتیا د یو ځای په اړه باندې ښکاره کړي شوې وي تر څو قناه دې او د دې چې چې په لاره نو تر لاسي او بل شکه چې د دې د کورونو په سلو او بچیوالي څنګه د تاریخ په سره کې خپل اندې نه د خپل اثر لري او پر ځکه دا چې بیا نور مزنه.
رشید صاحب روان حالت ستاسو په نظر باندې څومره منفي غیز درلودلی شي د ریاست جمهوریت د ورستیو پایلو د اعلان پر سر باندې او همدار از دغه پایلو څومره د نخنی وړ دی؟ بیا
تقریبا کوم څه وصله دوا چلنج سره مخامخ ده. یو چلنج دا چې دوی په دریشم د اقرب باندې پایلو اعلان کړي لوبلنی او دوم چلنج دا چې اړین توضیحات خصوصا د یو لکه ودر زرای پاړه باندې او دا چې اصلي ارقام څه کیږي شي د دې کمیسیون لپاره دغه دوه حالات مختصوي دي. نو اوس کمیسیون ترجیح ده ورکړه چې توضیحات او کافي هغه روښانتیا د ارقام په اړه باندې وړاندې کړي. نو دا خامخا په تاریخ باندې خپل منفي تاثیر اچوي. پروسه ځنډیږي شکه تدیدونه د کمیسیون په توانمندۍ او فضایت باندې رامنځته کیږي. د کمپنۍ په ژمنه باندې چې دوی ترسره کړې وي دغه پاړه باندې
بله. رشید صاحب لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره درلودله که روان حالت په همدا رقم باندې پر مخ لاړ شي ستاسو په نظر کول څه پکار دي اوس مشخصا یعنی د دغه حالت نه وتلو دپاره ستاسو په نظر څه کول پکار دي چې باید وشي؟
د پروسې دغه سلووره او بچتیوالی کولی شي نورې ستونزې هم را بجېږي. موږ چې وایي دغه هر کار خپل وخت سره شي دلیل دا ده چې په هغو کې بیا وروسته نورې نیوکې او پوښتنې رامنځته کېږي. باید ځکه ځله دغه پروسې هغه تخنیکات نور راغونډ شي او خلک باید خلک روښانه شي چې څه حقیقت دی او څه حقیقت نه دی.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ما موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدر منوریدونکو او سم غوښی اقتصادي خبرونو ته چې ناجی سپه چمتو کړی دی.
د افغانستان د متشبسینو د عالی بورډ مشر وایي سږ کال د تیرو کلونو په پرتله بهر ته د تازه میوو صادرات دوه برابره کم شوي دي. د دغه بورډ مشر رحم الدین حاجی آغا نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې کمښت لامل بارانونه او کمزوری مارکیټینګ ښودل کیږي. نوموړي وویل چې له دې امله بڼوالو ته تر یو میلیون ډالرو پورې زیان رسېدلی. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال تر دې مهاله 95% میوې بهر ته صادر شوي وو، حال دا چې سږ کال یوازې 15% میوې بهر ته صادر شوي دي. په کابل کې د میډیوټیک موسسې له لوري یو لوی نندارتون پرانیستل شو. د دې بنسټ د رسنیو د برخې مسؤول عبدالله رسولي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه نندارتون د یوې ورځې لپاره د کابل په بابر بڼ کې پرانیستل شوی. نوموړي وویل چې په دغه نندارتون کې د لسګونه میلیونه ډالرو په ارزښت هنري او فرهنګي آثار، لاسي صنایع او افغاني تولیدات په اتیا غرفو کې نندارې ته ایښودل شوي دي. د ښاغلي رسولي په خبره د دې نندارتون هدف دا دی څو افغاني تولیداتو ته بازار موندنه وشي، او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ لس پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ شپږ اتیا پوله، یو انګلیسي پاونډ 100 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان شپږ افغانۍ 95 پوله، او زر پاکستانی روپۍ 495 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم ورځو یوې نړیوالې مسلې ته. ایران نن په تهران کې د محصلینو لخوا د امریکا د سفارت د نیولو 40مه کلیزه د لاریونونو او غونډو په ترڅ کې لمانځي. د امریکا د سفارت د کارکوونکو د یرغمل نیونې له دغې پیښې چې د تهران او واشنگټن ډیپلوماتیک اړیکې ورسره وشکېدل 40 کاله تیریږي او تر اوسه نه یوازې بیرته احیا شوی نه دی، بلکې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ په دې وروستیو کې اوج ته رسېدلی. دا مسله نوریاس نوری تعقیب کړې او د نورو جزئیاتو لپاره په سټوډیو کې راسره دی. نوری صاحب، تهران د دې پیښې د لمانځلو لپاره څه ډول ترتیبات نیولې دي؟
بلی تکل صاحب، ایران په تهران کې د امریکا د سفارت د نیولو او د کارکوونکو د یرغمل نیونې د پیښې د لمانځلو لپاره پراخ ترتیبات نیولي دي. د ایران د دولتي تلویزیون د خبر له مخې د ایران په شاوخوا زرو ښارونو او ښارګوټو کې نن لاریونونه او غونډې تنظیم شوي. په تهران کې د سخت دریزو لخوا یو لاریون د امریکا د پخواني سفارت د ودانۍ په مخ کې پلان شوی چې د خبر له مخې ورته به د ایران د پوځ قومندان جنرال عبدالرحیم موسوی هم وینا وکړي. بلې
او نوری صاحب، که اوریدونکو ته د دې پیښې په اړه د دې پیښې د تاریخ په اړه معلومات ورکړي چې 40 کاله مخکې د امریکا سفارت څه ډول اشغال شو، دغه کسان چې دا سفارت اشغال که څوک وو او دا ستونزه څنګه واره شوه؟
دغه پیښه په 1990 کال څو میاشتې وروسته له هغې چې د ایران د اسلامي انقلاب بنسټ ایښودونکي حیات الله خمینی واک ته ورسېد د نومبر په 4مه، یعنې نن ورځ وشوه. یو شمېر محصلینو په دې ورځ په تهران کې د امریکا سفارت اشغال کړ او کارکوونکي یرغمل کړل. دغو اسلام پالو محصلینو د امریکا سفارت په دې خاطر ونیو چې د امریکا متحدو ایالتونو د ایران پر زول شوي شاه محمد رضا پهلوي ویته اجازه ورکړی و چې درمنین لپاره متحد ایالاتونو ته ولاړ شي. ورسته له هغه چې تهران ته د رضا پهلوی د بیرته استنول لپاره واشنگټن د خمینی غوښتنه ونه منله، معترضو محصلینو د امریکا سفارت اشغال کړ او د هغه اتنوي کارکوونکي یرغمل کړل. د خمینی نور پهلویانو یو ورځ ورسته په تهران کې د بریتانیا سفارت چې هغه د امریکا شیطانی متحد بللی ونیو، خو څو ساعته وروسته بیرته له اشغال لاس واخیست. د امریکا د سفارت د کارکوونکو د یرغمل نیونې پیښې 444 ورځې دوام وکړ. په دې موده کې ډېرې نورې پیښې هم وشوې. د یرغمل نیونې له دغې پیښې دوه ورځې وروسته د نومبر په 6مه د ایران صدر اعظم، د هغه وخت صدر اعظم مهدي بازرگان او کابینه استعفا ورکړه. د نومبر په اتمه هغه سخت دریزو چې د امریکا سفارت نیول وی دا وکړه چې ځینې اسناد ترلاسه کړي چې خیر د سفارت ډیپلوماټیک کارکونکو د جاسوسي دی وی څنګه غړي دي د امریکا د سفارت د کارکونکو د ارغمل نیونې لپاره اته ورځې وروسته د امریکا د وخت ولسمشر جیمی کارتر امر وکړ چې د ایران د تیلو واردول د بند شي ایران د امریکا د تیلو د ټولو تیلو مصرف په سلو کې څلور څلوېښت جوړو د غرض وروسته د امریکا متحده ایالاتونو حکومت امریکا کې د ایران د رژیم ټول شتمنۍ او مالی حسابونه هم بند کړل د یرغمل نیونې په 1423 ورځ د جنوري په 13 ایران اعلان وکړ چې د امریکا د سفارت د کارکونکو د خوشی کېدو لپاره موافقه کړې ده متحده ایالاتونو منلې و چې په بدل کې به په امریکا کې د ایران د رژیم بندې شوې شتمنۍ آزادوي او هغه به د الجزایر لارې ایران ته انتقالوي خو د مالی شتمنیو په انتقال کې د ځینو ستونزو له کبله هغه الوتکه چې په پام کې وه د سفارت پاتې یرغمل نیون کې جرمني ته ولېږدوي وځنډېده خو وروسته یوه ورځ وروسته له هغې چې دا ستونزه هواره شوه د جنوري په 13 د یرغمل نیونې په 1424 ورځ په امریکا کې نوی ولسمشر رونالد ریګن د ولسمشر په توګه لوړه کړې وه ټول پاتې د سفارت یرغمل نیون کې خوش شول
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو نوریاس نوري و چې زما همکار و چې په تهران کې د څلوېښت کاله مخکې پیښې په اړه چې د پترسکي محصلینو د امریکا سفارت ونیو د دې مسلې تاریخ بیانو البته د یادونې وړ ده چې هغه څلور سوه څلور څلوېښت ورځو لانجې نه وروسته پس لغه کلونه ورځې او میاشتې تېرې شوې دي خو د امریکا او تهران پاریکو کې کړکیچ تر اوسه هم پر ځای پاتې دی مخصوصا دا کړکیچ په 2015 کال کې وروسته له هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ لا پراخ شو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ امریکا د ایران له اټومي موافقې څخه وایسته
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري او سم قدر من اوریدونکو ناجی سپی تغوک شي چې د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه کوي
ویسا ورسپانې د پنټاګون د نوي ریپورت پر بنسټ لیکلی چې امریکایي ځواکونو په 13 سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې یو لس سوه هوایي بریدونه کړي چې په منځنۍ کچه هر ورځ څلوېښت بریدونه ترسره شوي دي د سرمقالې لیکوال پوښتنه کړې چې دغو بریدونو ته په کتو د سولې هڅې څه معنا وړاندې په سرمقاله کې راغلي اوس یو لور ته د سولې خبرې او هڅې او بل لور ته په افغانستان کې په منځنۍ کچه د ورځې څلوېښت ځله هوایي بریدونه څه معنا درلودی شي آیا امریکا په افغانستان کې د جګړو او مرګونو ته دوام ورکوي او که د پای ټکی ورکړي د سرمقاله لیکونکي په باور د پوښتنې ته ځواب له دوو لارو ممکن دی یو دا چې امریکا عملاً د جګړې او سولې له هممهاله تګلارو څخه یوه پرېږدي دوهم صورت دا دی چې بل ځواک راټوکیږي او له امریکا به وغواړي چې خپله تګلاره روښانه کړي ځکه تر اوسه امریکا یکه تازه ده خو د سرمقاله لیکونکي په وینا دغه حالت دوام نه یوازې افغان ولس بلکې د سیمې هیوادونو ته هم هیڅکله د زغم وړ نه دی هیواد دولتي ورځپاڼې بیا لیکلي چې د ترهګرۍ خطره تر بل هر وخت اوس ډېره شوې او نړۍ یې له ګواښ سره مخ کړې ده پخوا یوازې د القاعده ډله وه چې پاکستان کې تشکیل شوه چې وروسته یې نورې ترهګرې ډلې هم وروزلې چې په افغانستان او هند سربیره په سیمه او نړۍ کې خپل نفوذ د همدې ترهګرو ډلو پر بنسټ ښکاره کوي د سرمقالې د لیکوال په باور د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د نړیوالې ادارې تر څنګ غوره ده چې د ترهګرۍ ملاتړ یې کړی کومې چې له دې لارې خپلې دوامداره ګټې پالي د دغه پدیدې په وړاندې مبارزې ته اړ کړی شي او دنیا ورسپانی بیا د ولسمشریزو ټاکنو په تړاو د درملوک د ماموریت د پای ته رسیدو په تړاو لیکلی چې درملوک کمپنی ټاکنو کمیسون ته د 1,903,105 رایو او د بایومیټریک غبرګونو یا ډوپلیکیټ رایو اچونکو لیستونه سپارلې دي وړاندې په سرمقاله کې راغلي د درملوک له لورې د ماموریت د پای ته رسیدو اصطلاح کارول دا معنی لري چې انتخابات لومړي پړاو کې بریالی نوماند لري او دوهم دور ته نه ځي خو ورځپاڼې لیکلي چې د انتخاباتو کمیسون ته د درملوک کمپنۍ لخوا دغه رپورټ داسې مهال استول کېږي دمګړې د کمیسون تخنیکی کارکونکو د مرکز او محلي اداري واحدونو پر بنسټ درملو کمپنۍ لخوا پر ورکړ شوی معلوماتو کار کوي او لدی وروسته بعد تفتیش او بیا شمیرنې بهیر پیلېږي.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په هلمند کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد شپاړس ورځنی کمپاین پیل شو. د هلمند د ښځو چارو د ریاست چارواکي وایي تشدد او په دې اړه د ښځو مراجعه ډیره شوې، ځکه غواړي د یو شمیر دولتي ادارو او رسنیو په مرسته د ښځو پر ضد د تشدد یو پراخه کمپاین وکړي.
د شوزو چارو د ریاست او استناف سرنولي لخوا د غشپانه سورزنی کمپاین تریوی وړي غونډي ورسته شروع شو. دواړي د ریوي غواړي چې د یو شمیر دولتي ادارو، رسنیو او ملایمانو په مرسته د شوزو په وړاندې روان تاو ترخوالي په ضد کمپاین وکړي او د شوزو د حقوقو په اړه د ټولو سره معلومات شریک کړي. د هلمند د شوزو چارو د ریاست سرپرست شریفه وایي د شوزو په وړاندې تاو ترخوالي ورځ تر بلې ډیریږي او دوی اړ کړي دي چې په ګډه پراخ کمپاین وکړي.
ټولې ادارې د دغه شپه نسروزه کې به د ریډیو، تلویزیون، رسنیو د طریقې به خلکو ته مو خبر ورکړي، غونډې برکو، ګردي میزونه به جوړو تر څو د کلي ولسوالۍ او د شهر خلک ټول د شذ په وړاندې د تاوتریخوالي پاکله هم په هوای تر لاسه کړي. خوشنند کمیدن لري همیشه وي، خو دغه په وړاندې چې تر څو خپل خوندې ونه درې د غوې د کوکو دفاع ونه سي او عدلي او قضایي ورګانونه غوې تر رسیدګي ونه کړي، نو دا خوشنند بنه خاصي ده.
د شذ د کو په اړه د پوهاوی او په عین وخت کې د ورځې نه بلیته د ډیرودن کتاب ترخواله په ضد دغه کمپاین به یوازې تر امن او هغو سم پر محدود وي چې د حکومتي سرتیرو په ولکه کې دي. خو شریفه وایي دوی کولای شي د رسنیو د لارې د لیرو سم خلکو ته خپل ژغ ورسوي. د شوزو په چارو کې دولت ته مقام سلاکار کمر نیازی وایي ځینې ادارې پر ځاکارانه ډول حاضر دي چې د شوزو په ضد د تاوتریخوالي په دغه سرتاسري کمپاین کې برخه واخلي. اغلی نیازیول د شوزو په وړاندې تاوتریخوالی ډیر سو دی او تر ټولو نادر ډول د شوزو لخوا پر شوزو ظلم دی.
مخکې تر دې چې خوند خپل په حقوق خبر سي باید وړونه د خوند په حقوق به خبر اوسېږي، نو باید هغوی خپل د خوندو، د میرمنو، د میندو حقوق وپیژني تر څو چې هغه ته هم آگاهي ورکړي چې ته دغه حقوق لرې چې زه تاته درناوی کوم، ته دغه ارزښت لرې چې زه تاته درناوی کوم. نو دلته دی چې خور به هم خپل حقوق ته ورسیږي او ورور به هم د الهي مسولیت ځان خلاص کړي.
کته هم د شوزو چارو ریاست د تاوتریخوالي د کی کشمیر درسنوي په واقع نه دی ورکړي، خو د هلمند د استناف ترنوال وای دوی ته پروان مریض کال کې دوه ډیرش کزیر رسیدلی دي چې دوه سنیاي کړی او عاملین په بند محکوم شوی دي. دا چې د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د کزیو چړل څه ګټه کوي د استناف ترنوال کاری رحیم الله راته وویل.
هغه قضایاوی چې موږ ترړلې او هغه کسان چې مجرمین چې بیا تعدلی تعقیب لاندې نیول شوی دي، د هغه متضررین چیرته چې ناس شوی دي هغه نور ته دا قصه کړي او هغه نور ته دا جریان بیان کړي، نو هغه هم تشویق شوی دي چې دغه سیستم سره مخ شي، بیا نو راغلي ترنوالۍ یا حقوق بشر حقوقونو ته او اړوند ادارات ته مراجعه کړي. نو مونږ مثبت ځکه ارزیابي کوو چې ورستر بلې زمونږ هغه شکایت کوونکي زیاتیږي چې دوی په خو دغه ځخه محروم.
چارواکي وایي د نامنوی ترڅنګ مذهبي، ټولنیز او کورونی ستونزې په خاص ډول ناوړه دودونه او عرف دی چې په دې ولایت کې د ډیرو شوزو ژوند خراب کړی دی. بل مسله د شوزو د حقوقو څخه نه پوهاوی دی. ډیر خلک هغې ته په مزدور ګوري. د نارینه باوجود د شوزو لخوا پر شوزو ظلم تر ټولو ډیر دی چې دغه ګراف یې د ډیر مودې راهیسې همداسې لوړ ساتلی دی. مودیل استایي د ازادۍ راډیو هلمند.
خدان من اوریدونکو د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو په ځنګړي 19 پروګرام زما رایه زما حق کې له چارواکو او کارپوهانو سره د انتخاباتو پر وړاندې پر پرتو ستونزو بحثونه لرو.
کمیسون او د ترملو په منځ کې کوم تفاهم شوی و؟ د یو نه تر دوه ورځو پورې، د دوه نه تر درې ورځو پورې موږ سره ژمنه کړې وه، ولې متاسفانه دا ژمنه وځنډېدله.
نور موضوعات هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، اوس هم ستاسو څو پیغامونه چې د اس ام اس په وسیله مو ازادۍ رادیو ته راستولې دي. خان محمد اسلامیار له هلمند نه لیکي، د ملکی وګړو وژل سخت جنگي جنایت دی. محمد قاسم ځواک هم له هلمند نه لیکي، د سولې خبرو ته ډیر خوشبین یو او تمه لرو چې وسلوال طالبان به له افغان حکومت سره د سولې خبرې اترې پیل کړي او افغانستان ته به یوه باعزته سوله راشي. او عبدالعزیز غالب دای هم له هلمند له مرجه ولسوالۍ نه لیکي، له ولسمشر او نورو دولتي چارواکو نه هیله کوم چې د افغانستان د غنمو مخه په مکمله توګه ونیسي چې پاکستان ته روان دي، ځکه چې موږ په خپله